دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتمی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نمیږي زبان امیر ساحل درته په تیار کړی وایم اوریدونکو. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه مهم رپورټونه لرو، له دې پرته له تاسې څخه ستاسې د سیمې مهم خبرونه هم اخلو. د دې لپاره مې پر فیسبوک درته پوسټ لیکلی دی، وروسته بیا په ټیلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه کولی شي. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې یو نړۍ خبر. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې پوځ ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو د دوو جنرالانو پرونی خبري غونډه سیاسي وه. د امریکا د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 30 میلیونه ډالرو اضافي مرسته اعلان کړې ده. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې نړۍ ښایي تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره مخامخ شي. بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه د پوځ د ویاند او استخباراتي ادارې پر مشر پر خبري غونډې نیوکې کړې دي. نوموړي د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون 290 نیوز سره په مرکه کې ویل چې پوځ ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو په راولپنډه کې د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال نوید انجم خبري غونډه د سیاسي موضوعاتو په اړه وه.
دی وایي هغه یوه سیاسي خبري غونډه وه. زه خو لومړی پر دې نه پوهیږم چې آیا د دفاع وزیر خبري غونډه نشوه کولای یا به د کورنیو چارو وزیر او یا هم وزیر اعظم کړی وای. د دوی څه کار و چې خبري غونډه یې کوله؟ پوځ وایي چې موږ په سیاست کې دخیل نه یو او بیا خبري غونډه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د آی ایس پی آر او د آی ایس آی مشرانو پرون په خپلو څرګندونو کې د نوموړي له نوم اخیستو پرته وویل چې د وزیر اعظمۍ له دندې څخه د هغه د ګوښه کېدو لپاره د هیڅ بهرني سازش ثبوت نشته. جنرال انجوم ویل د ناسمو او درواغو تورونو پر اساس یو بیانیه جوړه شوه او د امنیتي ادارې او پوځ بدنامۍ هڅه وشوه. د زیاته کړه چې پوځ پریکړه کړې ده چې په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. عمران خان په وروستیو کې په بیا بیا پر پوځ انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی دی چې په سیاست کې دخیل دی او دا چې د ده د وزیر اعظمۍ پر مهال اصلي واک له بل چا سره و. تر نوموړي مخکې د پاکستان تحریک انصاف مخکښه سیاستوالانو هم په خبري غونډه کې د پوځي جنرالانو پرونی څرګندونې ناسمې وبللې. په پاکستان کې د امریکا سفیر په هغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیونه ډالرو اضافي مرسته اعلان کړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په بیان کې ویلي دي چې ډونالد بلوم د مرسته د سند صوبې په سیلاب ځپلې ضلع شکارپور کې اعلان کړې. بیان وایي له دې سره سږ کال تر سیلابونو وروسته له پاکستان سره امریکایي مرسته 90 میلیونه ډالر ته رسیدلې دي. سفارت وایي تازه پیسې به د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای آی ډی وتوانوي چې له شاوخوا 2 میلیونه سختو ځپل شویو وګړو سره د هغوی د بیړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر پیله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 میلیونه زیات کسان ځپلي دي چې زیاتره یې د سند صوبې اوسیدونکي دي. د حکومت په خبره سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د شاوخوا 1.5 ارب ډالرو تاوان ورساوه او اوس هم په سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د بحالۍ چارې روانې دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې نړۍ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره د مخامخېدو په حال کې ده. نوموړي پرون په مسکو کې د پالیسۍ چارو پوهانو نړیوالې غونډې ته په وینا کې وړاندوینه وکړه چې پر نړیوالو چارو د ده په وینا د لویدیځ د بشپړې غلبې یا تسلط تاریخي دور پای ته په رسېدو دی. پوتین ویل راتلونکي لسیزه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ښایي تر ټولو زیاته خطرناکه، نه اټکلیدونکې یا غیر متوقع او په عین وخت کې مهمه وي. پوتین د دې وضعیت لپاره غربي هیوادونه ملامت کړل او ویل چې هغوی د خپلې غلبې پر ځای ساتلو لپاره د نړیوالو چارو اصول او معیارونه له پامه غورځولي دي. روسي ولسمشر دا هم ویل چې اوکراین ته د سرتیرو پر استولو خواشینی نه دی، بلکې د وضاحت کوښښ یې وکړ چې ګواکې شخړه د غربي هیوادونو د نړیوال برلاسیتوب د هڅو له وجې پیدا شوې ده. روسیې د فبروري پر 24مه پر اوکراین په یرغل کولو تر دویمې نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه پوځي شخړه وزېږوله او تر سړې جګړې وروسته یې له غربي هیوادونو سره تعلقات تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدل. او اوریدونکو د شلوریز کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او آیرلند او د کوربا استرالیا او انګلستان لوټلې او بل ته مخامخېږي. په میلبرن کرکټ لوبغالي کې لومړی لوبه د افغانستان او آیرلند تر منځ کېږي او ټاکل شوی چې د آسترالیا او انګلستان لوبه د پېښور پر وخت د ماسپښین پر یوه او د کابل پر 12:30 پیل شي. پرون د نړیوال جام درې سیالۍ وشوې چې پکې د زیمبابوې لوبډلې پاکستان، هند، نیدرلینډز او جنوبي افریقا بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د پاکستان تر ماتې وروسته اوس د هغې لوبډلې لپاره نیمه پای لوبو ته وتل پیچلي شوي دي. په آسټرالیا کې د شل اوریز کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پای لوبه یې د نومبر پر 14 وشي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مخکښ سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته د پوځ د ویان جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال نوید انجم څرګندونې سیاسي بللې دي چې هغوی ټینګار وکړ چې پوځ په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دواړو پوځي جنرالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د درواغو په ویلو یوه بیانیه جوړه شوې وه او د پوځ د بدنامولو هڅه شوې وه. هغوی د چا نوم وانخیست خو اشاره عمران خان ته وه چې د وزیر اعظم له دندې تر ګوښه کېدو وروسته پر پوځ نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې په سیاسي چارو کې مداخله کوي. د تحریک انصاف مخکښ سیاستوالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې که پوځ غیر سیاسي وي نو بیا یې سیاسي خبري غونډه ولې کوله. ورته څرګندونې د ګوند مشر عمران خان هم بیګا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د تحریک انصاف ګوند سیاستوالانو څرګندونو په اړه د شانواز ترکزی رپورټ.
د پاکستان تحریک انصاف مشران ویلي پاکستان یوازې په جمهوري او آئینی طریقه ترقی کولی شي. داسې نه چې ځینې قوتونه ښکاره وایي چې دا خو جمهوري ملک دی خو بیا فیصلې دي پټ پناه په بندو قبرو کې کوي. په لاهور کې د اکتوبر په 20 د یاد ګوند پخواني وفاقي وزیرانو د ISI د مشر او د پوځ د ترجمان د پریس کانفرنس په غبرګون کې خپل پریس کانفرنس کړی او زیاته کړې ده که پوځ غیر سیاسي دی نو بیا پریس کانفرنس ولې کاوه. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی دغه کانفرنس ته د پوځي مشرانو د دې خبرې پر رد عمل کې ویلي پوځ خو د هرې خبرې نوټس اخلي. نو په لاهور کې د آسما جهانگیر کانفرنس په دوران د ناربازۍ نوټس یې ولې وانخست. د شاه محمود قریشی نو وروسته پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر خبرې کړي. اسد عمر وویل پوځي مشرانو په خپله خبره کې ویلي چې پاکستان د کرکو په بنیاد مات شوی. اسد عمر ورسره اتفاق وکړو چې همدغسې ده. خو نوموړي بیا سوال وکړو چې کله تاسو پام کړی چې دغه کرکې ولې پیدا شوې؟
یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام
دا زکام مات شوی چې د پاکستان د عوامو په خواهش باندې عمل نو شوی. د ملک د اکثریتي رائے ختمولو کوشش شوی په ځای د دې چې فیصلې د جمهوریت د لارې شوی هغه د طاقت په بنیاد د کېدو کوشش شوی
او طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی.
د پوز او د اسد عمر اشاره په 1971 کې د مشرقي پاکستان چې اوس نوم بنگلاديش دی د موجوده پاکستان نه د بلتون اړخ ته و. بنگلاديش په دغه کال د دسمبر په میاشت کې د جنگ نه پس د موجوده پاکستان ازادي اخیستې و. په ملک کې هغه وخت مارشل لا و او د پاکستان په دواړو برخو کې واکمن پوځي جنرال هغه محمد علي يحيى خان قزلباشو. دغه مارشل لا 1958 کې جنرال محمد ایوب خان لګولې و. یو کم اویایم کې جنرال آغا محمد علی احیا خان قزلباش ته واک وسپاره خو مارشل لا ختم نشوه. په 1900 کال کې پارلماني انتخاباتو شو او د هغه وخت بنگال سیاستدان شیخ مجیب رحمان تر ټولو زیاتې څوکۍ واخستې خو بیا هم د وزیر اعظم څوکۍ هغه ته ورنکړې شوه چې بنگال کې د بلتون تحریک شروع شو. د پاکستان د ماتېدو سره سم ملک مارشل لا هم ختم شوه او اقتدار او بوري جمهوري حکومت ته حواله شو. د لاهور پرس کانفرنس ته د خپل وینا په وخت تحریک انصاف یو بل مشر فواد چودري هم خبرې کړې دي او ویلي دي مقتدره قوتونه د هڅې او چا خپلوان نه وي. بل خو د تحریک انصاف مشر عمران خان د یو نجی ټي وي چینل سره په خبرو کې هم پرون د اکتوبر په 20 ویلي که پوځ غیر سیاسي وي نو بیا دوی ته د سیاسي پرس کانفرنس کولو ضرورت څه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم پرون د پوز لویاند جنرال بابر افتخار سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند لوري د پوز ضد بیانیې د خبريال ارشد شریف وژنې او د عمران خان د هغې دعوې ذکر وکړ چې ګواکې حکومت یې د بهرني سازش له وجې ړنګ شوی و. د ISI د مشر خبري غونډې ته وینا د پاکستان په تاریخ کې یوه بې ساري پیښه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان نن د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي. پوښتنه دا ده چې جنرال انجوم ولې خبري غونډې ته مجبوره شوه او د پوځي جنرالانو څرګندونې څه معنا او اغیز لرلی شي؟ شاهین بنیری دا پوښتنې له شنونکو سره څېړلې دي.
دا د پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې د ISI مشر د میډیا سره نیغ په نیغه خبرې کړي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې د شپې د هغې په مخ کې د غیر آئینی خواهشاتو اظهار کاوه او د ورځې په رڼا کې یې بل څه ویل. داسې څه خبره وه چې د ISI مشر دې څرګندونو ته اړکه. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي بیگا مشال لیډو ته ویل چې فوزی اسټیبلشمنت د 1300 میاشتو او په ځانګړې توګه د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو نه وروسته د سخت فشار سره مخ دی او د سوشل میډیا له لارې ورباندې نیوکې روانې وې، نو ځکه خبره دې ځای ته راورسېده.
اب ان کو مجبور ہو کے جو بہت سارے جو سوالات تھے عمران خان اور
هغه اوس مجبور شو چې د اسټابلیشمنت او عمران خان د اړیکو بے باوری د تحریک سایفر د معاملې او ارشد شریف د وژنې په اړه پختنی جواب کړي. پوز له یو داسې اواز په کارو چې مستند وګڼل شي او واوریدل شي، نو زما په خیال دغه یو وجه وه چې ډی جی پریس کانفرنس وکړ او په پریس کانفرنس کې په خپله اقرار وکړ چې دا نشي کېدی چې ته مسلسل دروغ وایې او تورونه لگاوی او دوی دی په خاموشی سره واوري.
اپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه لاهور د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 15مه په پېښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې خبریال ارشد شریف په هدفي برید کې وژل شوی دی. عمران خان د چا د نوم اخستو بغیر وویل چې هغوی غوښتل چې ارشد شریف ووژني. په پېښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورگزی وایي چې اوس د پاکستان په سیاست کې د لانګ مارچ پر ځای د خبریال ارشد شریف وجنه تر ټولو ډیره مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
عمران خان صاحب پېښور کې دا ویلي چې زه چې د جمعې پر ورځ باندې به اعلان کوم چې موږ لانګ مارچ کوم ځای نه لانچ کوو او څنګه موږ پلانینګ وی ټول. نو دا اچانک چې اعلان وشو، هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه. نو دا خو سکلیر خبره چې دی باندې مطلب دی لکه هغه ټیک ټاک هغه چې دی سیاست پی کی هغه روان دی.
د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت تل یو مهم موضوع پاتې شوی دا وخت په وخت ور باندې سیاسي مشرانو نیوکه هم کړی دی. خو د پرون ورځې په پریس کانفرنس کې پوځي جرنیلانو وویل چې د فوز پر ضد د غدار او نیوټرل بیانیا زکه جوړ کړل شو چې فوز د غیر قانوني کار کولو نه انکار کړی وو. پوښتنه دا ده چې په پوځي اسټابلیشمنت د نیوکو نو وروسته به آیا پوځ په خپلو روایتي پالیسیو کې څه بدلون راولي؟ په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پوځ د خپلو ناسمو کارونو له کبله د فشار سره مخ دی او خلک یې په خبرو باور نه کوي، نو امکان لري چې رویه یې تر څه حده بدل شي.
اریکی دا خبر ډیر کولا او شمه مکمل طور باندې خپل شریرا ادارې افسر چې د دې بیانیې د سلام تیر افسر والا دا نه کیږي. نو دې د لاس او وس دی خپل او دې د نړۍ ترالو فوجیان چې به مونږ به د عین لاندې کار کوو مونږ به نیوټرل یو. دا خبر خبرې چې کم مخ کې نور کولې دې وسته دې مجبورن کم از کم زبانی کلامی دا خبرې شروع کړي. ما ته خبرې واسه لږ شانته فرق به ضرور راځي چې څه ته به تدریجي او فرق وي کوم چې
دا د سیاسي چارو شنن کې وایي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پوز مخالف بیانیا او د لړپړو پوزي چارواکو وروستو سرګندونو ک زنو پښتنو ته ځوابونه ویلي، نو په پاکستان کې د فوز او حکومت ترمنځ د اړیکو پاړې نوې پښتنې هم راولاړې کړې دي. دوی زیاتوي چې د سره د پاکستان سیاسي ماحول نور هم توجن شوي چې په راتلونکي کې بعد دغه هیواد په اقتصاد او ټولنه ژوره اغیزه ولري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 19 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجره
په 3 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د پاکستان د کسٹم یا ګمرک ادارې او چارواکي ویلي دي چې د تیر کال پرتله سږ کال په اوړي کې د تورخم لارې سوداګري زیاته شوې ده. سهیل خان پرون مشال راډیو ته ویل پاکستان سږ کال په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم لارې د 1.1 میلیون ډالر شیان افغانستان ته برآمد کړي دي، خو سوداګر وایي په خوا به تجارت خورا زیات وو. د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. فرهاد شینوار تفصیل لري.
په پیښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 20 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 1.1 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاسټ ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالر برآمدات شوی او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوی ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالر تا په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کم سامان راځي پاکستان ته او پاغه باندې کم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوی ده او تقریبا 3.2 میلیون ډالر ته رسیدلی ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه حده پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لاغي رئیس هلته بانکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی. نو دی وجنا څومره تجاران چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلته سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکي نظام کې د اصلاحات وکړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 14500، 15215 او 10800 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه
د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریده شي.
په شمالي وزیرستان کې سوداګر دا وکوي چې د طالبانو حکومت یې لخپلو ځنګلونو څخه د زنغوزۍ وړلو ته نه پرېږدي. دوی وایي د ډیورنډ کرښې هغې خواته د یو شمېر قومونو ځنګلونه دي خو طالبانو یې کاروبار بند کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې هغوی دې پاکستان ته د زنغوزیو پر لیږد بندیز لیرې کړي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان انتظامي مشر وایي صوبایي حکومت به په دې اړه له وفاقي حکومت سره وغږیږي. د عمر وزیر رپورټ.
شمالی وزیرستان زنغوزو سوداګر وایي چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر راوړلو بندیز لګولې چې له وجې یې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیلې خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنې کړې چې افغانستان نورو هیوادونو ته هم زنغوزي لګلې شي، نو پاکستان ته پر راوړلو دې هم بندیز لرې کړي، ځکه چې د پولې دواړو خواوو زنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلي دي. بل دوی د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د شمالي وزیرستان مداخلو اوسېدونکې او زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواوو سوداګرو ته مشکل جوړ کړی.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست شوی و د دغه چې په دې چلغوزي د بندیز ولګي، هغه بندیز ولګېد، نو هغه بندیز افغان ولس ته او زموږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کیلا راځي، داسې دام یو ڈرائی فروٹ خسا دا چلغوزا پا دی دوالی بندیز ولگی. دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دا دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزی دیشی، نو مونگ غختنه کهو دا داخلی چه وزیر افغان حکومتنا چه دا بندیز دی چکڑیشی.
دا شمالی وزیرستان زنغوزو یو بل سوداگر حاجی اصل میروائی چې افغانستان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړي چې د غلطانه سلورو خواو ته تجارت کیږي، نو د پاکستان د لارې ولې نه د پولې پورې دواړو خواو تاجرانو تجارت ته نه اغېزمنوي.
او مخکې ډېر چلغوزا چې استعمالېده دا د پاکستان د لارې استعمالېده، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلوېر ملکینا ته اجازات ورکړی دی. امید د افغانستان د حکومت نه آد جنگلات کی منسٹر شدای اسد رزام صاحب دای میر د اغنا دا درخواست دای چې ته د چا په خله ما تیر وزا او ډیر لوی تکلیف پینا جوړی ری او خیر خیر آباد کی ډیر دای و افغانیون ته او ټول پښتون ته دو ته په الحال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغ دی وروړه دا چل غزا چر طرفه زود شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو باندې سپاړه د افغان دولت سنوي بیان خونه دی راغلې. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به وفاقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي، هغوی به افغان دولت سره پې خبرې وکړي چې څه پرېکړه کړي. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزي به په ترانزیټ کې راوړلې شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په آخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د
د مزدور کسان ګوند مشرانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې وسایل کم نه دي، خو د دسیسو له وجې پښتانه وروسته پاتې شوي او له لسیزو راهیسې د نام نه ښکار دي. دوی پرون په 400 کې د ګوند د مړو شویو مشرانو په یاد کې د ولسی غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې پښتانه بې تعلیمه هم پاتې دي او وسایل هم ورڅخه وړل کیږي چې له وجې بېوزله خلک لا غریبیږي. هغه ګوند هر کال د اکتوبر پر 28 د پخوانیو مشرانو په یاد کې غونډه کوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د 400 تنګي تحصیل شکور سیمه کې د مزدور کسان پارټۍ صوبای صدر ساجر امجد علي مشال لیډو ته د اکتوبر په 28 ویل چې د پښتنو په خوره د وسایلو هیڅ کمی نشته دی، خو بیا هم دلته غربت زیات او حالات ناسم دي او هم د دې لپاره دوی حالې ځلې کوي.
کومه دهشتګردي چې روانه ده بس دام یو ډرامه په شکل باندې روانه ده. ټول خلکو دا غې ته پته ده چې دا دهشتګردي څوک کوي، دا دهشتګرد د کوم ځای نه راځي او دا دهشتګرد څنګه استعمالیږي. کله دهشتګردي ختم شي، کله بیا را پیدا شي. دام یو سوچ سم سکین لاندې چې د پښتانه محکوم ساتل غواړي، دا د دهشتګردۍ په ضد کې ساتل غواړي چې دلته زمرود دي، دلته ازارنا ورته وي، دلته باغونه دي، دلته دونه دی، دلته د سرو زرو کانونه دی، دلته د زمرد کانونه دی، او بیا دلته خلک بے تعلیم دی، دلته خلک بے وسه دی. نو دا ټول وسایل چې دی دا یو مخصوص طبقه دا وړي او رستوره ده چې دی مالدار کیږي او غریب کیږي.
دا یا تحریک مرکزی صدر او رتنګي تحصیل ناظم فیاض علی سالار وای چې د دوی مشرانو خوشا 50 کال وړاندې د ځای خانانو او جاګیردارو د ظلمونو نه خپل خلقو د آزادولو حالې ځلې کولې، ولی اوس حالات بدل شوي دي او د هر زیاتی پر ضد دوی آواز پورته کوي، ځکه چې د ډېر وخت راسه پښتانه د مذهب او د ډلو په نوم ویشل شوي دي.
اصل کې مخکې چې دی خلک چې دی بدني غلامانو، اوس خلک ذهني غلامان دي. اوس موجوده چې کم ظلمونه کیږي، کم داغې خلاف مزدور کسان پارټي په هر محاذ باندې پاسېدلې هم ده، د پښتون حواله سره، د مزدور حواله سره، کم د مذهب په نوم باندې لوټي. نو دا د مخکې نه اوس نه نو پخوانه ده، سلسله روانه ده چې د شپېتو کالو زمنګ مشرانو کې لسم پاسړه نشته دي. هغه وخت و مولیا نوویل ویل سبق د مدرسې وایو، د پاره د پیسې وایو. نو د یو سوچ او د یو منصوبې لاندې دا خلک چې دي دا بې تعلیمه ساتل کېدل. نو دغه اوس الحمدلله ځوانان چې دي باشعور دي، دا ډېر بیدار دي او پوهه دي.
مزدور کسان پارټي هر کال 28 اکتوبر د خپل هغه مشرانو په یاد کې لمانځي چې 1918 مراسه په دې سیمه او بیا په پاکستان کې د جاګیردارانه نظام خلاف اواز پورته کړی دی. دوی وایي 13 بلدیاتي ټاکنو کې پړومبیزل په ټاکنو کې د 400 تحصیل تنګي د ناظمې څوکې هم ګټلې ده. وایي وړاندې د دوی مشرانو د پارلماني سیاست نه بایکاټ وو او نه بایکاوو، ولی اوس په کوي او په 14 اکتوبر کیدونکې د قومي اسمبلی ضمني ټاکنو کې هم دوی برخه اخستې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. تاسې د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلي وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو وروی.
په سوات کې په اگست کې سیلابونو یو شمېر سیمې زخت وځپلې. په هغه کې د مټه منډل ډاګ کلی هم شامل دی چې پکې سیلاب 95 کورونه لاهو کړل. د هغې سیمې اوسېدونکو نورو ځایونو ته کډه شول او اوس مهال په خیمو او یا هم له خپلوانو کره پراته دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د اکتوبر پر 28 ویلي ول چې له ځپل شویو سره مرستې کوي او ورته د کورونو بیا ودانۍ لپاره پیسې ورکوي. نیاز احمد خان منډل ډاک ته تللی او هلته یې له سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي.
دې وخت کې زه د سوات تحصیلي مټې لری پرته سیمه ده منډل ډاک، هلته کې چې دینه موجود یم. ما د ښکاري مخامخ چې منډل ډاک کې چې کله سیلاب راغی، نو دلته کې چې دینو د دې خلکو وینا دا ده چې نوي کورونه 95 کورونه منځه لاړل. مشران ما سره موجود دي، هغې لګیا دي خپل کورونه دوباره بحالولو کوشش کوي. سمات ګوډ دي، دونه پوښتنه کوو چې را سیلاب څنګه راغی او څونه زیانونه وشو. کاکا ما سره دی. کاکا خپل نوم راته ووایه.
ونچاګوال.
ونچاګوال څونه عمر بدی؟
جی اوس دا پاته
ګیره
خو سپینه ده.
شپېته او یا
او یا
روزګار څه کوي؟
روزګار چې دغه واړه بچي خاري مزدوري کوي دیاړي میاړي او نو صدا غل نشته
خپل کور د حل ته وګنا د پیلری لاندې ښکاری او نیم نشته او نیم نشته اسې حساب چي
دا د سې جيدا شو سې لا برغه د شپې 2 بجې یو خدای پیرا یو خلو نو صرف په اگست جامو کې ته وتی نور سامان نه یو پکې دو غواوی اقم تی وشتل
دا خو دو میاشتې پوره کیږي د دغه سیلاب نو دا دو میاشتې څنګه تیرې کړې کوم ځای
دا دو دغه تیرې کړې چې موږ لا سټینمنټ راغلو او د ګاونډیانو کې د ورځې اخبالو لاندې ناشتیو
پټینټ کې اوسېږو
اوس پټینټ کې اوسېږو اګه ټین دی او یو خپل وخت پکې اړه او دغه بنیادونه قذرې وکړه
خپل ملګری راسته درم پښتنه کو کنه دا کاڼی موږ ته ټول ښکاری غټ غټ کاڼی د دې راته غلا قصو کې دا مخ کې څنګه وس څنګه دی دا ولې شو
دا جی دا په نوم راته و شامرات خان زمانوم دی جی دا کم کاڼی چې تا تخکاری دا کاڼی نو دا مکمل باغونه دا کله
سبا باغونه پکې
دا باغونه وروره دی کې مڼاوا دی کې املوکو دی کې شلتالانو په دی کې هر قسمه میوا وا دا یو خپل چمنو یو باغو په دی باندې آبادی وی او ډیره خاسته آبادی وی په بس دا د سینو لکنن چې تا ته دا کانې ښکاری دی کې کورونه وروره دلته 15 کور زما ذاتی خود د 15 ورونو 15 کور زجر تخپل ويم زما به کې 15 کمرې کورو
دا دوه میاشتې کم ځای
دا دوه میاشتې چې د سې او چې دا زمنګا د خپل خپلوان دي دا غو سرم دومره بادې نشته منګ دا غو سره رو چایو کمرګې راکړي د چا د بلای لاندې ناسیو چا سره په کور کې خواته ټین لگاول لې پاغې کې خپل گزران کو خواغه گزران خو یو د سې دغه موسم خو جلا ګرم وست سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جیدل تکیږي واوري او ډیر سخت تکلیفي
بل کاکا مون سره د سپینګره دونه پښتنه کو کاکا تاسو نوم دی
انزرګل
انزرګل کاکا عمر به د سمري
عمر خو نه لا شپې څو کال پورې یو کال پورې چې خو شاینو
تاسو کار کوي دلته کې
مونږ هیڅ کاروبار نه شي دغه دیاړی میاړی کوي اوس به نه او بچی میا دیاړی میاړی کوي نور څه بل څه ګور
نه سیلاب چرغه دار ته وای دا سیلاب دومره چې تمخ کې راغله او کنه دا
نه نه دومره وخت کې زمانه چې زمانه نه کو په وخت کې نو راغله ما پلار په وخت کې دا سیلاب نو دا شنه پټیو خو باغونه خو کورونه خد نیکه د وخت سمې داس مکه آباد وا دا خور په اوس دغه نش به سکر سی براغه مونږ دغه شپې 2 بجې 1 بجې ټیم کې پرایخ شو چې دا کمر ډېر غټي وي دا درزار نو زار دیلو دا غي سره راایخ شو او الله راایخ کړو او نور زمون سره څه څه پټ نشتی چې مونږ په څه کې کینو په څه کې وګرځو پاسو زمکه هغه نه سیلاب ولا کورونه سیلاب وردی
اوس څه پکار دی یاره چیرې ته
پوری تور پر دغه
دي کسانو یې جمع را روان دی ډېر تکلیف
جمع را روان دی ډېر یخنی دا د دې ملګری سخت ووري په دې باندې کم نه کم چې 15 شپک پټو ووري کیږي دا غي سره زمون سره څه بندوبست نشتی
قدرمن اوریدونکو دا سیمه چې دا مټه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سیمه ده او تیر ورځو کې هغه چې دنه دلته راغله او سیلانونه هم کړی دي چې را د خلکو ته بمنګ د کور په لحاظ سره چوران شه سلور لک روپے ورکو دغه رنګ کچا چې لک کوران شه نو 2 لک روپے ورکو خو د دې کلی یو مشر مون سره د یوت کونسلر دی ابتخار دله پختنه کو چې را سصورت حال دلته ورال یا ټوټل سمره کورونه زیان من شوی دی او خلکو ته سونه تکلیف ته ابتخار سوای مشرانو ګلی وکړي دي نو تاسو سوای چې سمره زیان رسیدل دي او کدا غ زیان ازالو نشو نور بس
اول پسر زمونږ په یو چی رونیګار په علاقه کې تقریبا 96 کورونا د یو میډل سکول دوه مدرسې شهیدان شو دي دا تبا شو دي مکمل دلته را روان دي جمع د دې خلکو مطالبه ګورنمنت وزیر اعلی صاحب راغی هغه ګوالیری پورې راغی هغه اعلان وکړو غبنجبې تلل د میلو خبرې وکړه خو دلته زمونږ متاثرین یوې علاقې تم دوره ونکړه نو زمونږ د عوامو کمی مطالبه چې دي دا ټیک دی یو صوبایي وپاک ګورنمنت زمونږ سره هیڅ قسم مدد نه دی کړی
بالکل اوریدونکو دغه مشران ټول وایي چې را روان جمع دی او په سوات کې بیا په دې مټه سیمه کې خاص کر په دې منډل ډا کې درې سلور فوټه واوره کیږي او تقریبا درې میاشتې سلور میاشتې دوی ژوند چې دی نو ولاړي نو دوی ته پوری طور پر مرستې ضرورت دی د ماشومان دي سکولونه هم د مینځه تللي دي دلته کې چې دی نو نور نقصان نه شوي دي بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې بار بار چې را مونږه سروې کړې ده او دلته کې چې دی نو دوی دپاره په اربونو روپو مختص شوی دی خو د دې خلکو وینا دا چې دغه امداد چې دی نو دا دستي کې چې د دوی ژوند چې دی دا مشکل چې دی په کبه ژوند کې چې کوم مشکلات دي دا لکه کم شي
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ له داسې خطراتو سره مخامخ ده چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. نوموړي پرون په مسکو کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې پر لویدیځ تور پورې کړ چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره هیوادونه لاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په فبروري کې پر اوکراین له یرغل راهیسې روسیه په نړیوال کچ د یوازیتوب په حال کې ده. نوریاس نوری د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې د رپورت مهمه برخې ژباړلې دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای نړۍ په مخ کې لسیزه کې له تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشېدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبه په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عیني وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس چې د والډای ډسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیځ د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24مې پر اوکراین د غیر ماجا یرغل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره یې د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلله چې د ده په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیه مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نور نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیې خپله ولکه ټینګه کړې او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. روسیه خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډېرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډېر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو په سلام، پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. غوستا سره سره کولای شي چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي. د دې لپاره مې درته په فیسبوک یو پوسټ لیکلی دی، هلته ځینې تبصرې راغلي دي. تاسو کولای شئ چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم رابطه وکړئ او خبرونه راسره شریک کړئ. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي. 1-800-400-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غوږ کیست او یو کس را سره دی خبرې را تر وړې دی. ستړي مشي. هلو ستړي مشي.
سلام سهل صاحب څنګه جوړې په خیر
مننه خوشاله اوسې نوم مراته وخی اوسې ما هم
محمد آغا د پنچپایي ماجر کیپ نو د سره په تماس کې
په خیر راغلی آغا صاحب څه خبر مرا وړې دي
د پامیر صاحب دلته خو الحمدلله خیر خیرت ده بس موسم څه سول سوې ده هوا بدله ده زکامونه ده صاحب ستا
سمد اے رضا تمنا نہ خوشحال ہو سے آغا صاحب د موسم حال را ترا کچ ہوا یا خشو دا ناروغی دی خبر را سر شریک نہ کڑ خبر وز در سر شریک کڑ مو غدا د چ د افغانستان او د ایرلند ترمنز سیالی چ د شل اوریز کرکٹ نړیوال جام په برخه کې آغا ځنډی دل د باران لوجی تر اوسه پر پچا هم نه د شوی په ملبرن کې ډیر سیالی شوی دی تر اوسه پورې په هغو کې باران شوی دی او باران اغیزمنې کړی دی. له دې پرته راته دلته ولی ایاز لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته شوې ده. سعید موږ به پوښتنه وکړو. له دې پرته همایون احسن لیکلی دی چې زیمبابوې پاکستان ته ماتې ورکړه. حسن یار راته لیکلی دی چې نن په سوات او په بنو کې د امن لپاره د ولسی پاڅون په نامه لاریونونه کیږي. د سوات په لاریون کې منظور پښتین، خوشحال کاکړ او نورو ګوندونو مشران هم ګډون کوي. واجد علی لیکلی دی چې نن به د پښتونخوا عوام له عمران خان سره د پاکستان د حکومت خلاف د لاریون کې به ګډون کوي. بالکل نن لاریون دی. ارمان هم لیکلی دی چې پرون زیمبابوې میچ وګټله پاکستانه. عائشه درخانه هم همدا خبره لیکلې ده. وسامه خان پانیزي لیکلی دی چې منظور احمد پښتین د سوات بریکوټ ولسی پاڅون پر لوري د خیبر د ملګرو په ګډون روان دی. جاوید افریدی لیکلی دی چې باړې سیاسي اتحاد په مشرۍ نن په تیرا میدان کې د امن لپاره جرګه کیږي. عمر زواکم د سوات او د بنو د امن پاتون راتا لیکلی دی. او شانور افریدی لیکلی دی چې په باړه کې تیرا کې مرکزی بازار لرباغ کې د جمعې د لمانځه وروسته جرګه ده. باړې سیاسي اتحاد جوړه کړې ده. په دې کې به د ملک سیاسي حالات سره هلته چې کوم حالات دي، بیروزګاری ده، عوام نو امان دی، په دې موضوع باندې به خبرې کیږي. یو کس را سره دی ستړي مشي.
سلامونه او مین احترامات مې ومنه. ساحل صاحب عمر وزیر يم د محل له وزیرستان رازمک څخه در سره پاړی کا کې
په خیر راغلی وزیر صاحب. خبر را سره شریک کړي.
ساحل صاحب خبر خدا غدي چې زمونږ علاقہ خاص کر زمونږ کلی چې کوم دی شخیمار د ساحل صاحب د تعلیم ډیر زیات مینوال دی. او مسله دغه درته بیانوم چې اوس دغه سی کار روان دی چې هلته کې زمونږ خپل کلیوالي چې کومه معاشره ده بس الکان سکول خوشتا تر اتمه پورې ستا تر اوسه پورې لسم ستاپ راغلی دی خو استادان نه لاري. نو دا مو غوښتنې دي چې دوی ته استادان راشي. بل مو په خپلې پیسې باندې هلته کې هم سایل صاحب غریب عوام دي نو په خپل پیسې باندې مو جیناکایو ته پرایمری سکولونه دوه جوړ کړی دي، یو لار کلی دی او یو بر کلی دی. نو مونږ دا غوښتنه کوو چې دغه سکولونه د میډل شي ورته، ولې ځکه چې زیات شوق لري جیناکې. زمونږ کلی جیناکې چې کومې دي ډېر زیات شوق لري د تعلیم لپاره. نو
وزیر صاحب دای وستون زده کنه وګد محاله خبر نه دی خو بیا هم مننه چې سره مشارکه کړه کوشش کوي چې د خپل سیمو خبرونه راته راوړي نو په ډیر زیات پر باندې خوشحالي ګوخه ډیر مننه خوشاله اوسې آباد اوسې وزیر صاحب را سره ول رزمکه او د ویل چلته خلق ته تعلیم مینوال دی خو د جنکۍ په ځانګړي ډول باندې خوندای نشته خلکو په خپل جوړ کړی دی او د دوی د خوندي وغوښتنه کوله درابیه تبسم په غږ سندره درته نشرو تر هغه وروسته بیا راځو
पर हरून न जुड़ेगी सादला
مشال راډیو ته غواګیاست. سیال دا وړ راته لیکل دي چې شمالي وزیرستان کې د میرالی کې د دوو قومونو ترمنځ خطا شوې ده، دا مغه د ځمکې لانجه یادې په دې اړه باندې به موږ معلومات وکړو او رپورټ به پې جوړ کړو. فضل پښتین لیکلی دي چې نن په کوزه پښتونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد لاریونونه کیږي چې یو په سوات کې په بل په بنو کې دی او همداراز په باړه کې هم دی. مبارز خروټه خپه دی او د لیکلی دي چې د نړیوال کرکټ جام په لوبو کې د باران اټکل ډیر شوی دی چې ډیرې لوبې بې نتیجې پاتې دي. آی سی سی باید، یعنی د کرکټ نړیواله شورا باید، د دې لپاره چې باران لوبه لغوه نه کړي یو نوی قانون جوړ کړي چې د وخت تغییر پکې موجود وي او هرومرو باید لوبه وشي. دا د نن د افغانستان لوبه هم چې له آیرلینډ سره ده د باران له وجې درېدلې ده. نورو کسانو هم دا خبرې راته لیکلې دي، د دغه په زیمبابوې میچ پاړې راته لیکلې دي، د نننۍ میچ پاړې لیکلې دي، د بنو د سوات او د باړې د امن لاریونونو پاړې راته لیکلې دي. او ځینې کسانو غوسه هم خولې ده چې پرون پاکستان میچ وبایله، ځینو بیا ټوکې کړې دي. او ځینو کسانو لیکلي دي چې پاکستان ښایي نیمه پای لوبې ته په وتلو کې له مشکلاتو سره مخامخ شي. همدا خبره ما تاسو ته په خبر کې هم وکړه. یو کس را سره دی، ستړي مشي.
الو،
سلامونه صاحب، نوم مراته خو یو سیمه هم
نام احمد الله. خبرې کوم؟
ښه
خبرې درځي.
و اواز مرازی احمد الله صاحب، لکم ځای ما ټلیفون کړی دی.
نام خدای جواب مبارک اورې دې تاسو پروګرام تر غلی یو خیر د تفسیرې مفسیرې خو کبیا دې جوړ تازه او پروګرام کې شامل نشي خې دې
احمد الله صاحب ټلیفون دې قطع شو، خبر در سره نو. نو بل ځل چې بیا د خبرې او سندرې خپرونه وي ولسو بجو کې، هغه کې راته ټلیفون وکړي، ګپ ولګو پکې. ښا، خوشاله اوسې، ډېره مننه. د اول میر استاد په غږ سندره وو.
خوشالی کری آتمونا چی خندا ورطا بریخنا کی دا اسمان کشنا نمان کی دا بہار یزین ساس کی دا بہار یزین ساس سب کشنا دیوا کی نن
سبا تشنو دیوا خوشالی کری آتنو چی خندا ورتا برخنا کری آسمان خوشنو لمن کی دبہار یزی نسا کری
مشال راډیو ته وګیاست خبر سلام پختونخوا خبرونه ده او گوهر علی دوران صاحب راته لباجوړ چارمنګ لیکلی دی چې 13 ورځ د باجوړ یو سیاستوال او د پخوانی گورنر انجینر شوکت الله خان په لندن کې د پاکستان له پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف سره د استوګنځي کې لیدلی دی او په دې موقع الحاج شاجی ګل هم ورسره و او دوی د پاکستان پر سیاست او نورو چارو تفصیلی خبرې کړې دي. ډېره زیاته مننه گوهر علی صاحب، خوشاله اوسئ. د ماستر علی حیدر په غږ سندره درته نشرو. له دې سره به سلام پښتونخوا خبرونه پای ته ورسیږي. په بل غړي کې بیا درسره
در نظر لا بدمینی تلا خاشم زده جم دغم لخکر لا بدلورا تل و ساشم بغمات بدم محشر کرم بل نسیم